رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده د 1999 کال د لړم د میاشتې اتمه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې دیرشمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د یو امریکایي عسکر بو بغدال په بدل کې خوشی شوي 15 تنه طالبان اوس په قطر کې دي. د هوا د ککړتیا لامل هر کال شپږ لکه ماشومان مري. جرمني یو افغان منصبدار په جنگي جرمونو تورن کړی دی، او جمهور رئیس ټرمپ د خپلې میرمنې سره نن د پلسروالیه د ایالت د پیټسبرګ ښار ته د غم شریکۍ لپاره ځي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د شپې لخوا په شخصي موټر کې د کابل د ښار د پولیسو فعالیت څاري. د امریکا حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د مکسیکو په سرحد کې څه باندې 15,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو نطاق ویلی دی چې د یو نیول شوي امریکایي عسکر بو برګدال په بدل کې د طالبانو 15 تنه د ګوانتانامو د زندان نه خوشی شي وو. هغوی اوس په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې دي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی به اوس د نورو هغو طالبانو سره یو ځای شي چې په افغانستان کې د سولې دپاره مذاکرات کوي. دا 15 کسه په 2015 کال کې د یوې روغې جوړې له مخې د ګوانتانامو له زندان نه خوشی شوي وو. امریکایي عسکر بو بغدال چې د خپل قرارګانه په خپل سر وتلی وو او د 2009 کال رئیس د طالبانو سره بندي وو، تیر کال د محکمې په حکم خوشی شو، خو د ورکېدو او اصولي سرغړونو له امله $1,000 جریمه شو. د طالبانو پخوانی ډیپلومات حکیم مجاهد وایي چې دا 15 طالبان به چې یو پکې د اردو پخوانی رئیس هم دی د سولې هڅې ګړندۍ کړي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله موهب د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندې د مشر جنرال جوزف ووټل سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر د دهشتګرۍ سره ګډې مبارزې امنیتي سکتور کې په اصلاحاتو باندې بحث کړی دی. د ملي امنیت د شورا نه تقوی
د هیواد ملي امنیت شورا سلاکار او جنرال جوزف ووټل پر بیلابیلو مسئلو په تیره بیا د افغانانو په مالکیت د سولې خبرې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د اصلاحاتو په بهیر او د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمې هیوادونو پر ګډې مبارزې بحث وکړ. مقابل لوري په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو او په بریالۍ توګه د ولسي جرګې د ټاکنو ترسره کېدو هرکلی وکړ.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د دایکنډي د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د روزګان د ولایت د چارچینې بازار په سیمه کې شپږ دیشتنه برمته کړي مسافر پرون ماښام بیرته خوشی کړي دي. د دایکنډي د والي نطاق علي اکبر ناطقي د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې خوشی شوي مسافر ټول د دایکنډي د کجران د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دا کسان د چرچینې د ولسوالۍ د عالمانو د شورا په همکارۍ خوشی شوي او خپل کورنیو ته سپارل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د ګوزن د دریو تازه پیښو د ثبتولو خبر ورکړی دی. دا تازه پیښې د نورستان د پارون، د هلمند د نوزاد او د قندهار د میوند په ولسوالیو کې شوي دي. دوی ویلي دي چې ګوزن وهلې 15 کلنې، دوه کلنه او 14 میاشتنې نجونې دي. د هوا د ککړتیا له امله هر کال شپږ لکه ماشومان مري. د د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی هر کال په نړۍ کې قریب شپږ لکه ماشومان د هوا د ککړتیا له امله مړي. د دغه سازمان د راپورټ په اساس هر ورځ په نړۍ کې شپږ سوه دېرش میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د پنځو کلونو نه ښکته دي د ناپاکې هوا د ککړتیا او تنفس له امله مړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې یوازې په 2016 کال کې شپږ سوه زره ماشومان د سږو د مکروبي ناروغیو له کبله چې د ککړې هوا له امله پیښته شوي وو مړه شوي دي. د دې سازمان مشر ویلی دی چې دا وضعیت د منلو نه دی او ککړې هوا د میلیونو انسانانو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونه اورئ. په جرمني کې یو پخوانی افغان افسر د زندانیانو د شکنجه کولو له کبله محکوم شوی دی. د جرمني سرانوالانو ویلي دي چې شپږویشت کلن افغان چې د افغانستان د پوځ منصبدارو د هغو جنګي جنایتونو په تور نیولی دی چې بندیان یې شکنجه کړي دي. د افغانستان د پوځ دغه پخوانی منصبدار پولیسو د اکتوبر په 15مه د جرمني د بایرندی ایالت د ایبرزبرګ په سیمه کې نیولی دی. د جرمني فدرالي سرانوالۍ د دغه افغان چې احمد زهیر نومیږي د نیولو حکم صادر کړی و. د هغه کورنۍ نوم د جرمني د شخصي مسؤلیت د قوانینو له مخې نه دی افشا شوی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره هغو ماشومانو ته د امریکا تابعیت ورکول بند کړي چې مهاجر میندې امریکا کې زیږوي. د دې ډول یو فرمان لاسلیک کول په تیرو دریو کلونو کې د مهاجرینو او هغو کسانو په ضد چې په غیر قانوني توګه په امریکا کې اوسیږي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر ټولو جدي اقدام دی. د واشنگتن پوسټ رسپانډ رپورت ورکړی دی چې حقوق پوهان د ښاغلي ټرمپ دغه اقدام د امریکا د اساسي قانون خلاف عمل بولي. جمهور رئیس ټرمپ د ایچ بی او تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې د خپلو حقوقي مشاورینو سره یې په دې حق له مشورې کړي او د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره چې کار پرې روان دی کېدای شي د هغو مهاجرو والدینو ماشومانو ته د امریکا د تابعیت ورکولو مخه ونیول شي چې تر اوسه یې د امریکا تابعیت نه دی ترلاسه کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او میرمن نن د پنسلوانی د ایالت پیټسبرګ ښار ته د غم شریکۍ د پاره ځي. هلته د شنبې په ورځ یو وسلوال ډزې وکړې او یهودان یې ووژل. د خبر تفصیل برېښنا عمر خیل الولي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیټسبرګ په کنیسې کې د شنبې د ورځې ډلې زوژنه غندلې ده چې ولسنه پکې ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په پیټسبرګ کې د یهودي ټولنې خاخام د دوشنبې په ورځ د کرکې او نفرت ډکې د پیښې په اړه خبرې وکړې.
کله چې یو مشر د کرکې خبره کوي خلکو ته اجازه ورکوي چې دا سمه ده چې په دې ژبه خبرې وشي او خلکو سره دا ډول چلند وشي. زما ځواب ورته دا دی چې نه، داسې نه ده.
خو د کنیسې خاخام پیټسبرګ ته د ترامپ د سفر هرکلی کړی.
د دې خبر نور تفصیل د خبرونو نو وروسته اوري. ترکیه مدافع وکیل چې د جمال کاشوګي د وژل کېدو دوسیه سیړي د سعودي عربستان د سرانوال نه غوښتي دي چې وایي چې چا هغه ټیم لیږلې ده چې دغه ژورنالیست په وژلو کې لاس لري. د سعودي سرانوال سعود المونی پرون او نن د استانبول د سرانوال سره په قونسلګری کې په دې حق له خبرې کړې دي. د کاشوګي وژل کېدو په سعودي عربستان کې بحران پیدا کړی دی. ریاض پاول سر کې منکر وو او ویلي چې د هغه د لادرکه کېدو په حق له هیڅ معلومات نه لري. د فرانسې په مرکزی جنوبی سیمه کې تر 1400 انچ پورې واوره شوې ده او په ځینو کلیوالو سیمو کې لارې او سړکونه بند شوي دي. قریب 2000 کورونه برق نه لري. د لیون د ښار جنوب او غرب خواته د آلپ او نزدې سیمو کې دومره واوره شوې ده چې د کال په دغه وخت کې ساری نه لري. په تلویزیون کې وښودل شول چې د لوی لارې دواړه غاړې کلی تر واورو لاندې دي او موټرونه ولاړ دي. کوم 900 موټرونه د شپې بند پاتې وو او سلګونو متر موټروانانو خپل موټرونه پرېښي وو چې تاوده ځایونو او مسون ځایونو ته ځان ورسوي. په اندونیزیا کې د ژغورنې مامورینو ویلي دي چې د یوې الوتکې د سقوط نه وروسته د 109 مسافرو د مړو د موندلو کار په سرعت روان دی. دغه الوتکه پرون د جاکارتا د هوایی میدان نه تر پورته کېدو سمدستي وروسته په سمندر کې ولوېده. چارواکي وایي چې تېره شپه تر څلیرویشتو مسافرو مړي روغتون ته انتقال شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د سریلانکا معزول کړ شوی صدر اعظم رانیل وکرم سنگ نن د سیشن به پورس په پایتخت کولمبو کې احتجاج کړی دی. نن 15مه ورځ ده چې په سریلانکا کې سیاسي شخړه روانه ده. په سریلانکا کې هغه وخت دغه سیاسي جنجال جوړ شو چې د ملک جمهور رئیس وکرم سنگ د کار لری کړ او پخوانی جمهور رئیس مهیندا راجا پاکسی یې د هغه په ځای مقرر کړ. د تایوان خارجه وزارت نن د سیشن به پورس د برازیل جمهور رئیس ته چې انتخاب شوی دی مبارکي ویلې ده. چینایي ورسپانو تایوان ته چې بیجنګ د خپل خاورې جز بولی خبرداري ورکړې ده چې د برازیل سره ارتباطات نشي ټینګولې. د مصر محکمې هغه لیکوال چې د مصر د اقتصاد په باره کې کتاب لیکلی د یو هفته بند نه وروسته نن خوشي کړی دی. هغه د غلطو خبرونو د خپرولو په تور نیول شوی و. د یمنی ښوونکي عادل الشورباګي د کور شاته شاګردان قطار ولاړ دي چې سبق وایي. د ورځې قریب 700 ماشومان د دغه ښوونکي کور ته د زده کړې لپاره ورځي. دغه کور د حکومت تر لاس لاندې د تایس په ښار کې دی او په ښوونځي بدل شوی دی. په تایس کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د داخلي جګړو له امله په میلیونو خلک د قحطۍ په خطر کې دي. د ایران په ملاتړ حوثي یاغیان او د یمن حکومتي قواوې د یمن د دغه دریم لوی ښار په جنوب غربي سیمو کې ځای پځای شوي دي. د ښوونکي ویلې دي چې خپلو اولادونو ته د زده کړې دپاره زمینه مساعده وله، نو ځکه یې په کور کې ښوونځی جوړ کړ. او د ترکیې د برمکارۍ بیړۍ د اناتولیې د ایالت د ساحل نه 2.5 کیلومتره لرې د مدیترانې په بحیره کې سبا د چهارشنبې په ورځ عملیات پیل کوي. د انرژۍ وزیر ویلي دي دا کښتۍ به په داخل کې 2 سوري وکاندي. د انرژۍ وزیر فاتح دانمیر دغه تبصرې د سیشن به پورز دغه بیړۍ د پرانستلو په مراسمو کې په وینا کې کړې دي. ترکیه بازار د برمکارۍ بل کښتۍ هم خریداري کی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس وراسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په شخصي موټر کې په نیمو شپو کې د کابل ښار د پولیسو فعالیت څاري. تاسو ممکن پوښتنه وکړئ چې افغان پولیس څنګه یو موټر پلټي او آیا د وزیر دغه کار د ولس امنیت تضمینوي؟ زموږ همکار سید زیارمل هاشمی له وزیر سره شار ته وتلی دی چې تفصیل به یې په رپورټ کې واوري.
السلام علیکم.
مرګ وسه خو بسې شناختی؟
او
والله خدا چې شما دې زار نه مخاطه
جرستین.
شکر شکر که از خدمت شما اومد. گفتم که یعنی به موتور شخصی بیام که صحیح کار میکنین نه؟ ها؟
تو
خود لزامات نکنین باید کار. زوس پیاو شخصی موتور که ناسم او غورم چه په خار کې په دې د شپې په دې وخت کې لاس بجې ده. غواړم چې دا ټول زموږ پولیس چک پوینټونه دي، دغه چک پوینټونه یو نظارت وکړم، ګورم چې دلته ترافیک شته، دلته چارې ده، دلته زموږ ترافیک شته او په نور مسینو کې دلته پولیس شته. ان په هر شاوخوا چې تاسو وګورئ زموږ چک پوینټونه هلته چې دوی مسؤلیت او موقعیت دوی ته تنظیم ده، دوی حضور لري.
تاسو هر شپه اندسی ګزمه کوي؟
په هفته کې د دوه شپې هم دا دوه شپې درې شپې دا ګزمه زه خپل کوم. او
دا مان دی ورته ما نن ټول سه مونږ ته پنځه
این همی از بس رو تکس میگنید یا مالیه که در سرکی میگردن، ولی این کار نکنید. سه سال شده مف میگرد داخل شهر کابل غیر قانونی. غیر قانونی میگردید؟
بلکل بردوش غیر قانونی. تقریبا 6 روز میگه که این موتر ما خریدیم.
چرا غیر چرا با همی جواسایت خریدیش؟ چرا خریدیش؟ باقیه تا چرا تصمیم نکرد؟ بگو بایدن دار بیا همه تو بسیار ساده و
وزیر صاحب محترم چې بدی نیمه شپه باندې بدی خار کې ګرځي، نو په دغه باندې موږ ډېر راضي یو. خدای تعالی دې کړي چې دغه نور وزیر هم دغسې کارونه وکړي او چې دغه ملک نور پرمختګ او ترقي وکړي او دغسې وزیران د خدای نور هم پیدا کړي.
وسایل دیگه کدام وسایل دیگه خونه داره نی؟ بین می فیزیکی چک میکنین؟ اگه مشکوک شده نازل موتور استاد میکنین و حتما کمک میخواین نی؟ همینطور است. همینطور هم دست نی. اول خود دوی خپل د تجربه لازم خپل چک کی تلاشی کی که کومشای د دوی ته مشکوک راغل دوی په نظر بیا عاجل قماندانی امنیت دوی وزنګ وی بیا زموږ مسلکی کسان دازی
هر شو فایر است.
خب فایر است.
فایر است وای حادثه جنایی که با چشم ندیده مگه مشنوم که روحی آدم ضعیف میسازه. سلام
علیکم. در کم زنه وقلی برو؟
از کمپانی
آمد. از کمپانی آمدی خب؟ چی گا پاس؟ بویشتا نقلی؟
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای د شمیرلو پر سر د نظر اختلافات پای ته رسولي دي. دغو کمیسیونونو په ګډه پریکړه کړې چې د بایومتریک رایو تر څنګ به هغه رای هم د اعتبار وړ وي چې د رای ورکوونکو د لیست په اساس په صندوقونو کې اچول سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د ولسی جرګې انتخاباتو د رای شمیرلو د څرنګوالي پر سر د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ له ناندرۍ وروسته اوس دواړو کمیسیونونو په یو اعتمادیز طرزالعمل توافق کړی چې له مخې د رای ورکوونکو د لیست په اساس راټولې شوې رایې هم د اعتبار وړ ګرځېدلې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند علي رضا روحاني د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسیون له منشي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې د دغه توافق په اساس د بایومتریک رایو سربیره د رای ورکوونکو د لیست له مخې راټول شوې رایې هم په هغه صورت کې د اعتبار وړ دي چې د کمیسیون رئیس او استازي ناظرین او مشاهدین یې تصدیق وکړي.
آرای صندوقهای محلات و مراکز رایدهی
هغه ول د هغو مرکزونو او محلونو د صندوقونو رای چې د رای ورکوونکو د لیست په اساس اجرا شوې دي هغه وخت د اعتبار وړ دي چې د طرزالعمل له مخې د محل د رئیس په همغه محل کې د حاضرو ناظرینو او مشاهدینو لخوا د هغوی صحت تصدیق شوی وي او د صندوق پر سر او پکې د رایو په اړه کوم شکایت او اعتراض نه وي شوی او یا د رایې د قانون او اړوندو لوایحو پر بنسټ اچول شوی وي
و لوایح مربوطه انجام شده باشد.
د دغه توافق په اساس د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د چارو د چټکتیا لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پر سر هم سلا کړې ده او هم دا شان دواړو کمیسیونونو توافق کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو عاملین چې په هر کچه کې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو دغه توافق وروسته له هغې کړی چې د شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو هغو رایو چې له بایومتریک سیستم پرته کارول شوي دي د باطلېدو پرېکړه وکړه. خو د انتخاباتو کمیسیون ټینګار درلود چې د بایومتریک رایو په ګډون به هغه رایې هم وشمیرل شي چې د بایومتریک سیستم د خرابوالي او نورو ستونزو له امله د رایو ورکوونکو د لیست په اساس صندوقونو ته اچول شوي دي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د ولسی جرګې انتخاباتو د رایو د شمیرلو په تړاو د انتخاباتي کمیسیونونو د دغې نوې پریکړې هرکلی کوي خو وایي چې دواړه کمیسیونونه باید له ټولو قضیو سره په شفافه او عادلانه توګه چلند وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
هغه پریکړه چې د شکایت کمیسیون خوند ترسره شوی چې کوم ځای کې چې خلکو د فهرست په اساس باندې بېله بایومتریک رایه ورکړي وګورئ چې هغه مورد بوتلان دي یا فقد اعتبار. دغه اعلامیې کې ویل شوي دي چې د هغوی سره به د اسنادو او د شواهدو پر مبنا باندې چلند کېږي. نو موږ یې هرکلی کوو. دغه دواړه مثبت پرمختګونه دي. موږ هم خپل هغه راپورونه او گزارشونه دوی سره شریک کړو تر څو ټول قضایه په خطه کې وڅېړل شي. ولې یو څه چې غواړو هغه دا ده چې باید دوی په ټولو موضوعاتو کې ډېر شفاف واوسي، هم ناظر بنسټونو ته، مدني ټولنو ته او سیاسي ګوندونو ته باید فرصت ورکړي چې دوی په ښه توګه دغه قضایه وڅېړي.
د تلپاتې اشتمه او نهشتمه د افغانستان په 22 ولایتونو کې او دغه راز د لړم په 15 په کندهار کې څه باندې 4 میلیونه افغانانو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړ خو په کې د خلکو او د نظارت بنسټونو لخوا د بایومتریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د مهالویش لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي خبریالانو ته وویل
مطابق مکلفیتهای وظیفوي او مطابق
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مکلفیتونو او د دندو د لایحې په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو د تقویم مسوده چمتو شوې ده. دا تقویم د سار بنسټونو له ناظرینو، سیاسي ګوندونو او د شکایتونو له محترم کمیسیون سره شریک کیږي او له هغې وروسته د همدې اونۍ په پای او یاد راتلونکي اونۍ په پیل کې په یو علني جلسه کې اعلان وو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش د مسودې د جوړولو خبره کوي چې کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت 15 کلنه دوره په شاوخوا اتو میاشتو کې پای ته ترسیږي او په پام کې د چې دغه هیواد د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي مریض کال په وری یا حمل میاشت کې وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هم نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او میرمنې نن د پنسلوانیا د ایالت پیټرسبورګ ته د غم شریکۍ لپاره ځي. هلته د شنبې په ورځ یو وسلوال ډزې وکړې او یهودان یې ووژل. د خبر تفصیل د برېښنا عمرخیل څخه واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پیټسبورګ په کنيسي کې د شنبې د ورځې ډلېزه وژنه غندلې ده چې ولسنه پکې ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په پیټسبورګ کې د یهودي ټولنې خاخام د دوشنبې په ورځ د کرکې او نفرت ډکې دغه پیښې په اړه خبرې وکړې.
کله چې یو مشر د کرکې خبره کوي، خلکو ته اجازه ورکوي چې دا سمه ده چې په دې ژبه خبرې وشي او خلکو سره دا ډول چلند وشي. زما ځواب ورته دا دی چې نه، داسې نه ده.
خو د کنیسې خاخام پیټسبورګ ته د ترامپ د سفر هرکلی کړی. بلخوا په دې ښار کې ځینې یهودي مشران سپینې ماڼۍ ته یو لیک استولی او له ترامپ څخه یې غوښتي چې تر هغه پورې دې ښار ته سفر ونه کړي چې د سپین پوستو ملت پالنه یې نه وي غندلې.
هغوی دقیق هغه څه په لیک کې لیکلي چې زه یې احساسوم. زه فکر کوم چې د هغه راتګ به د خپګان او غوسې لامل شي. موږ د هغه د مفکورې له وجې د هغه غم شریکۍ ته اړتیا نه لرو.
په پیټسبورګ کې د شنبې ورځ د دریو ادیانو لپاره د یو عادي ورځې په توګه شروع شوه.
زه ویښه وم، خو نوره کورنۍ مې لا ویده وه او فیسبوک مې لیدو.
زه په آشپزخانه کې وم او قهوه مې جوړوله. ما غوښتل چې د یهودانو مذهبي ورځ په یوه کلیسا کې تیره کړم،
خو یو څو دقیقې وروسته هر څه روښانه شول چې یوه عادي ورځ نه وه. د یهودی، عیسویت او اسلام دین دغه مشران سره یو ځای شول او د یولسو یهودانو د وژل کېدو لپاره د دریو ادیانو د یادونې غونډه جوړه کړه. په زرګونو خلکو پکې ګډون وکړ او اکثره په باران کې ولاړ وو. د دغو ادیانو مشران وایي په پیټسبورګ کې د مختلفو ادیانو ترمنځ دا ډول اړیکې څه نوې خبره نه ده. د پیټسبورګ د کنیسې مشکوک بریدګر روبرت باورس چې د پولیسو لخوا درې ګولۍ پرې لګېدلې دي، پرون د لومړي ځل لپاره په یوې فدرالي محکمه کې راڅرګند شو چې پر ځان لګول شوي رسمي تورونه واوري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د امریکا حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د مکسیکو په سرحد کې څه باندې 15,000 پوځیان ځای پر ځای کوي. چارواکي وایي چې له مرکزي امریکا څخه لږ تر لږه 6,000 پناه غوښتونکي د متحده ایالاتو په طرف را روان دي. نور تفصیل د سمیع الله جلازی څخه په دې راپور کې واوري.
15,200 سرتیری په ماموریت ولېږل شول، د جګړې لپاره نه، د کډوالو د مخنیوي لپاره. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ څو ځله اعلان کړی چې امریکا ته د مهاجرینو زیاتوالی پر دې هیواد د برید په معنا دی، خو زیاته کړی چې پوځ به د سرحدونو دفاع وکړي.
د روانې اونۍ په پای کې به موږ د سهیلي پولې د خوندیتوب لپاره څه باندې 15,200 پوځیان ځای پر ځای کړو. دا د عملیاتو پیل دی. موږ به د سرتیرو په اندازه کار کوو او تاسو به پرې خبر کړو، خو باید ووایم چې دا د ملي ګارد پر هغو څه باندې 2,000 سرتیرو اضافه کیږي چې اوس هلته په کار بوخت دي.
ډیری دغه کډوال چې هڅه کوي متحدو ایالتونو ته داخل شي، وایي د تهدیداتو او د کار د نشتوالي له امله د خپلو هیوادونو د پریښودو پرېکړه کړې ده. دوی همدارنګه وایي غواړي چې خپل اولادونه د جنایي ډلو د تهدیداتو څخه خوندي کړي.
ما اوریدلی او په خبرونو کې ولیدل چې امریکا په سرحد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي او غواړي نور قوه هم ولېږي، خو موږ غواړو هلته ولاړ شو.
ګنشپیر دغه کډوال چې غواړي د مکسیکو له سهیلي برخې څخه تیر شي، د دوشنبې په ورځ د هیواد په سانتیاګو نیل تپیګ نومي سیمه کې تم شول. ګنشپیر دغه کډوال د وړیا ټلیفون د خدمتونو د کارولو په موخه په قطار کې ولاړ دي او یو شمیر میرمنې او ماشومان د ښار په ایډیتوریم کې شپې تیروي.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې را روانه شوې یم. دقیقا نه پوهیږم څو ورځې کېږي، خو خدای لوی دی، زه د لارې په اوږدو کې له ښو خلکو سره مخ شوم او له ما سره یې ډېره مرسته وکړه.
خو یو شمیر نور کډوال بیا په مکسیکو کې لاړوند مسولین غواړي چې بیرته خپل کورونو ته پستنیدو کې ورسره مرسته وکړي.
صادقانه وایم په کومه لار چې دوی ځي زه یې ویرولی یم. یو شمیر یوې خوازي نور بیا بل طرف ته، یو شمیر ښه روان دي خو یو شمیر نور بیا نشي تللی. ښه به دا وي چې ښه فکر وشي، څرنګه چې دوی ځي ډېر بې نظم حالت دی.
اته ویش کلنه حاصل چې خپل درې ماشومان او خاوند په هندوراس کې پریښی وایي په خپل ښار کې له کاروان سره یو ځای شوه، خو کاروان بې نظمه دی او په دوه اونیو کې لږ پرمختګ کړی دی. وروسته له هغه د بیرته ستنېدو پریکړه وکړه چې خبره شوه درې کلنه لورې څه نه خوري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او د هم د خبرونې وروستی رپورټ، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په اسانو اقداماتو سره د هوا ککړتیا کمیدای سي او د آسیا بحر الکاهل په سیمه کې د میلیونو کسانو ژوند ژغورل کېدای سي. خبریال لیزشلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ را لېږلې دي.
درې کلنې ساینټیفیک څېړنې ښایي د کم لګښت په 50 ساده اقداماتو سره د آسیا او بحر الکاهل په سیمه کې د هوا ککړتیا کمولی شي او د میلیونو کسانو ژوند ژغورلی شي چې د هوا د ککړتیا د تاثیر له کبله هر کال بې له وخت نه مري. دغه څېړنه د هوا د ککړتیا په باره کې د WHO د لومړي نړیوال کانفرانس د پیل کېدو سره سم خپریږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام ادارې رپورټ ورکړی دی، تقریبا 2 میلیونه کسان هر کال بې له وخت نه د هغو ناروغیو نه مري چې د هوا د ککړتیا پورې ارتباط لري. له درو نه دوه برخې د دغه مړینې د آسیا بحر الکاهل په سیمه کې واقع کیږي. د دغه رپورټ له مخې چې په آسیا بحر الکاهل کې د هوا ککړتیا حل په ساینسي میتود باندې ولاړ دی، په دغه سیمه کې څه کم 8% خلک پاکه هوا تنفس کوي، 92% یا 4 میلیارده خلک ناپاکه هوا تنفس کوي، نو له دې کبله روغتیا د خطر سره مخامخ ده. چارواکي وای دوی 15 اقدامات کړي دي چې په دغه سیمه کې د 2013 کال پورې بې له وخت نه د مړینې اندازه له درو نه یوه برخه کمولی شي او تقریبا بې له وخت نه د 2 میلیونو کسانو د مړینې اندازه د ککړې هوا نه کمولی شي چې داخلي ککړتیا یې سبب کیږي. دستاکا هلوم د چاپیریال د انسټیټیوټ د پالیسۍ مدیر جان کولنز ترینا وایي په ځینو اقداماتو کې د عنعنوي کنټرول نه هم کار اخیستلی کیږي چې هغه د موټرو کنټرولول دي. دی وایي په دغو اقداماتو کې نوی حل هم شامل دی چې لا تر اوسه په آسیا کې ورنه کار نه دی اخیستل شوی. کولنسترا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The fact that air pollution is stunting our brains even before we are born, the fact that it's leading to diseases that we may not be able to see immediately.
دغه اقداماتو کې د زهرجن غاز کومول شامل دي چې د کرهنینو منابونه پیدا کیږي چې دا د سیاپ خارونو کې یو لوی ستونزه ده، مګر د ځنګلونو سیزل هم یو لوی ستونزه ده. په راپورټ کې راغلی دی د دغو اقداماتو عملي کول به د ځمکې سیرې ته هم ګټه ورسوي. راپورټ وایي د هوا د کیفیت ښه کول به د 2050 کال پورې د سانتیګراد د 1 درجې له درو نه یوه برخه تودوالی مخه ونیسي. راپورټ دا هم وایي د وزن کموالی به د خوړو په زیاتوالي کې مرسته وکړي او 45% به د حاصلاتو د ضایع کولو مخه ونیسي. د دغه رپورټ لیکوالان وایي د پاکې هوا اقدامات به د آسیا او بحر الکاهل د هرې سیمې لپاره مناسب نه وي. دوی وایي دغه اقدامات باید د ملي شرایطو سره برابر وي.
په آخره کې د څو مهمو خبرونو غټه کې واورئ. د طالبانو نطق ویلي دي چې د یو نیول شوي امریکایي عسکر بوب بغدال په بدل کې چې د طالبانو 15 تنه د ګوانتانامو له زندان نه خوشې شوي وو، هغوی اوس په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې دي. د دایکنډي د ولایت سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان د ولایت د چرچینې بازار په سیمه کې 6 دیرش تنه برمته کړي مسافر پرون ماښام بېرته خوشې کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې د ګوزان د تازه 3 پیښو د ثبتولو خبر ورکړی دی او د هوا د ککړتیا له امله هر کال 6 لکه ماشومان مري.
قدر من اوریدونکو ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. زموږ خبرونه دوام لري.